Radio. Radio Azadi. السلام علیکم سهار مو بخیر ستړي مشهید ازادي رادیو دغه سهارانی پروگرام تستاسو خراغ لاستو ایم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې د امریکا غاښنه رادیو پروگرامونه ختم شوی دی دغه د زفی ولستان اگزاید ازادي رادیو په دغه سهارانی پروگرام کې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو په خدمت کې ام او ریچی پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لاری سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې او تمدننه مالته وي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د ښاغلي خلیل زاد د دې لیدنو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو کلک ملاتړ وکړي. بل خو د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون یوې ډلې بهرنیو خبریالانو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان اغیز همره نه دی چې ویل کیږي. نوموړي ویلي دوی له افغان طالبانو په تکرار غوښتي چې د سولې خبرو ته کینی. ښاغلي غفور د طالب مشر ملا عبدالغني برادر په شمول د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د هڅو برخه بللې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قوماندانۍ لپاره نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي وایي د افغانستان جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. جنرال مکنزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې وکړې او سناتورانو ته یې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د چټک ایستلو او یا د ستراتیژۍ بدلولو په اړه ګواښ ورکړ. نوموړي وویل که موږ اوس په چټکۍ له افغانستان ووځو زه باور نه لرم چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد بریالۍ دفاع وکړی شي. جنرال مکنزي د افغان ځواکونو په اړه وویل د دوی تلفات ډیر زیات دي، دوی ډیره سخته جګړه کوي خو تلفات یې تر هغې نشي کمیدلی څو چې موږ دا ستونزه نه وي سمه کړي. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره کار وکړي څو د هغوی د استخدام، روزنې او عملیاتو چاره بهتره شي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې په روانو هڅو بحث کوي. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ یو پلاوی هم په دغې غونډه کې برخه واخلي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون لري. دا مهال د ناټو غړي او متحدان په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر 1500 زرو زیات سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشوره او ملاتړ برابروي. په بروسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په یو تفصیلي بحث پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان د سه شنبې پورس په بروکسل کې د ناټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روسیې د 1900 میلادي کال د اټومي وسلو له تړون څخه سرغړاوی کړی. د منځني واټن د اټومي وسلو تړون روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری واټن وشتون کو توغندیو لرلو تولیدولو یا ځای پر ځای کولو منع کوي چې ل 500 څخه تر 15000 کیلومتر پورې واټن وشتل شي. په داسې حال کې چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر کې وویل دا به د اټومي وسلو د کنټرول له دړي تړون څخه ووځي. نوموړي ویلي روسیې د توغندیو د نوي سیستم په تولید له دې تړون څخه سرغړاوی کړی. روسیې د خپلو نواتور نه هیم 1990 په نوم د دې کروز توغندیو په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې د دې توغندیو تولید د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د سړې جګړې د مهال له تړونه سرغړاوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړ. ل دې تنګي څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي تلویزیون پرون د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړه چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونه نیسي. هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي، د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو ګواښ هم کړی وو. او وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلې. کرملین وایي دواړه ولسمشران به د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په خپل لیدنه کې له وینزویلا سره په مالی مرسته بحث وکړي. د ولسمشر پوتین یو همکار یوری یوشاکوف خبریالانو ته ویلي دواړه مشران به د تیلو او ګازو د پراختیا په برخه کې هم په همکارۍ خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته رسیدو ملاتړ وکړي. کارپوهان وایي که پاکستان وغواړي نو طالبان به حتما خبرې وکړي.
زه فکر کوم دوی تر شا کیږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نشي، دوی به هم خپل ټول تعهدات وځنډوي.
که روسیا خپل لوری او نظر بدل کړي، موږ به یې هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعات کړي.
په کندهار کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د ټاکنو 3000 رایې باطلې اعلان کړې. د ژوند رنګونه به هم په آخر کې درته خبر کړو. سهار مو پخیر. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د قوس لیندې 14مه، د 2013 کال د دسمبر 15مه. د دغه پروګرام لومړی راپور دا دی چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو له لارې سولې ته د رسیدو ملاتړ وکړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلي دي. اخوا پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو هیئت د سفر راپورونه هم خپره شوي. اجمل اند په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاودین دلاور، سیاورحمن مدني، سهیل شاهین او صلاح حنیفي شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا څلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي، خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدل لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. لا خیر وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سولیز هواري لپاره هڅې چټکې کړي او دای د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو ته دریم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد بل پاکستان وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منلی چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځنی مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغې کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. عمران خان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت به یې د افغانستان د سولې لپاره ټولې ممکنې هڅې وکړي. په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد د سه شنبې د ورځې د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ هغه وختونه تکرار کړل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري غوښتې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې شاه محمود قریشي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې په افغانستان کې د خبرو اترو لارې د جوړجاړي له هڅو د خپل هیواد د پایدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د سی شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ یو ویان جنرال آصف غفور خبریالانو ته ویل پر طالبانو د پاکستان د اغیز په اړه مبالغه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په تکرار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ته نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده او دا هیواد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابر کړي. خو جنرال مکنزي زیاته کړې تر دې مهاله داسې نخ کاری چې پاکستان د پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد پاکستان کې دی، هلته له شاه محمود قریشي سره کتلی دي او هیلې دي چې پاکستان د افغان طالبان وهڅوي چې سولې خبرو ته حاضر شي. په همدې موضوع مو پرون لیو کارپو سره هم خبرې وکړلې، یونس فکور سره، دا چې د زلمی خلیلزاد سفر او د پاکستان دریز به څومره طالبان وهڅوي چې د سولې خبرې وکړي. لز یونس فکور سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی همدغه پوښتنه ترې کړې چې څومره به د طالبانو دریز نرم شي.
زه دا ستاسو پوښتنې ته په وو جواب وایم. د یوې خوا زموږ د لوی متحد امریکا رئیس جمهور تلاش نه دی چې رښتیا هم دا جګړه ختم شي او زموږ افغانانو دلته په افغانستان کې انتباه دا ده چې دا پلان امریکایان غواړي چې رښتیا هم دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خپل د خلیلزاد د تیری دورې یو خبره ده چې زما په یاد راځي چې وایي موږ اجللو امریکایانو دوه ګونی دغه شیوار اخیستې. یو د دوی پر سنګرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملانه منانه خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل او د بارل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي چې موږ په روزګان کې خبري اورو په نورو ځایو کې چې حکومت په پیشرفت کې دی. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخه څخه فشار دی.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر مخکې په قطر کې د طالبانو د دولت دفتر یو پلاوی یوې برتنوي ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان ته تللی چې له خپل مشر سره د سولې د بل دور د خبرو په اړه له هغه سره خبرې وکړي او مشوره ترې واخلي چې په مختلفو برخو کې خپل دریځ په بل دور خبرو کې چې له خلیلزاد سره سرته رسوي هغوی ته ورسوي. فکر نه کوي چې دو فشارونو به د طالبانو دریځ یو څه نرم کړی وي، دوی به ممکن له هغه مخکنیو غوښتنو څخه څه په شا شوي وي.
زه فکر کوم دوی پر شاکیږي کله چې دغه فشارونه وویني خصوصا د پاکستان د خوا څخه. دوی دغه شرطونه چې په هغه کې واقعا زموږ او د بین المللي ټولنې او د ناټو درد دی چې ته سوله ونه کړې او هغه ضمانت نه وي، ته څنګه وایه چې لشکر د خارجي وباسي خو دا دولت ړنګېږي په تروریستانو. بنام دوی دا زیاده خواهي مطرح کوي چې بیا وروسته په نورو ځایو کې نوکې امتیازات واخلي.
له یونس فکر سره مې مرکه واورېده. هغه وویل چې که پاکستان وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړي چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تیره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جنیف کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندیز کړ، د طالب سخت دریځ غبرګون ناهیلي کوونکی و. دوی د ولسمشر غنی حکومت بې قدرت یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ضیا وبللې. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله مند دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حمله کوي. مقاله وایي په ډیپلوماټیک توګه طالبانو پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په مسکو کانفرنس کې تر ډیره برلاسي و، خو د دوی لوی غوښتنې نه دي بدلې سوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دادي: بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې د طالبانو د ټیټې کچې جنګیالي نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو هغه شکایت ته کتلی چې وایي د افغان فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د روزونکو او یو شمیر چارواکو لخوا په جنسي او فزیکي توګه ځورول سوي دي. مقاله یادونه کوي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغو تورونو په اړه پلټنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې د افغان ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د تورونو د پلټنو امر کړی چې تیره اونۍ خپور سو. ولسمشر ویلي چې دا خبر د ټولو افغانانو لپاره حیرانوونکی دی. مقاله یادونه کوي چې د افغان ښځینه فوټبال پخوانی مدیر خالده پوپلزی ویلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کرام د ښځینه ټیم غړي په خپل دفتر کې د خوب په یوه خونه کې ځورولي دي. مقاله د خالده پوپلزی له قوله لیکي کله چې دوی کرام الدین کرام ته وویل چې دوی به یې پر وړاندې شکایت وکړي، د دوی ووهلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دې اړه د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون اعلامیه او نه هم د افغان چارواکو خبرې دا په ګوته کوي چې کرام الدین کرام به له دندې ګوښه کړای سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ادعا کړې چې اوس هم د ښځینه غړیو ملاتړ لري. د دې فدراسیون سکرتر جنرال سید علي رضا اقازاده د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا ادعاوې به بنسټ دي او په دې اړه به بشپړه تحقیقات وکړي.
د ایشیا فاونډیشن یو تازه سروي ښیي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي نفوس خپلې راتلونکي ته خوشبینه نه دي. په دې سروي کې چې د سیشنبې په ورځ خبره شوې راغلي 1.5% افغانانو ویلي هیواد یې یو ناسم لوري ته روان دی. خو د دې سروي له مخې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د خلکو رضایت د پخوا په پرتله ډیر شوی. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان آسیایي بنسټ د سیشنبې په ورځ د 2013 میلادي کال سروي خبره کړه. په دغه سروې کې د افغانستان د امنیت، اقتصادي ودې، کارموندنې، د حکومتولۍ د پراختیا، سیاسي مشارکت، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ، کډوالۍ او د ښځو اړوند د نورو مسایلو په اړه د هیواد د 34 ولایتونو د 15,000 کسانو نظر پوښتل شوی دی. هغه افغانان چې ویلي دي هیواد ناسم لوري ته روان دی 1.5% دي. په افغانستان کې د آسیا د بنسټ رئیس عبدالله احمدزی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل
از سال 2015 به این سو نظریات مردم را میبینیم.
د وویل په 2015 او 2016 کال کې مو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه شمیره لرله. په 2013 او 2013 کې دغه خوشبيني د پیاوړتیا په حال کې ده، خو د پام وړ بدلون پکې نه لیدل کیږي. بیا هم سباند شپېته فیصد ویلی چې هواد ناسم لورې ته په حرکت کې ده،
در مسیر نادرست در حرکت است.
نامنی د کار نشټواله، ناوړه اقتصاد او د بای لوړه کچه هاغه لاملونه دي چې اکثر افغانان وایي هواد ناسم لورې ته روان ده. خو په سلو کې درې ډیر شو ویلی چې هواد په سم لور روان ده. دوی ویلی په امنیت کې خواله، بیا رغونه، حکومت ولی، د ښځو حقونه او اقتصاد د دوی د خیر روحیې دلایل دي. د دغه سروې موندنې ښیي چې پر دیموکراسۍ، انتخاباتو، دولتي بنسټونو او خدمتونو د خلکو باور زیات شوی دی. له ناامنیو ویره، د اقتصاد خرابیدل او په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ هغه لاملونه دي چې راتلونکي ته یې د دوی پر خوشبینۍ اثر کړی دی. په دغه سروې کې راغلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغانانو همدردي مخ په کمیدو ده، ځکه په سلو کې 2 افغانانو ویلي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. دغه سروې دا هم ښیي چې د مدني ازادیو اړوند کړنو د دوی ویره زیاته کړې ده. د دغه سروې له مخې 83% افغانانو ویلي چې په سوله ییزو مظاهرو کې له ګډون کولو ویره لري، حال دا چې په 2006 میلادي کال کې دغه فیصدی په سلو کې 14 وه. په ورته وخت کې د چارو پوهان او په تیره انتظار خادم وایي د نظام دننه اختلافات، د خلکو د غږ نه اورېدل او په مهمو پوستونو د وړو کسانو نه ګمارېدل هغه موارد دي چې خلک راتلونکي ته خوشبینه نه شي. د بوبل دا چې د حکومت مشران ونه توانېدل یوې هوکړې ته ورسیږي، یا ونه توانېدل سیاسي چوکۍ په اساسي توګه ډکې کړي، او یا دا چې ونه توانېدل د خلکو غږ واوري، دا ټول هغه دلایل دي چې خلک پر راتلونکي باور ونه کړي. ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د حکومتولۍ په اړه د خلکو د رضایت د زیاتېدو او راتلونکو ته د هغوی د خوشبینۍ لپاره حکومت ته پکار ده چې ژمنې عملي کړي، او د فساد پر وړاندې پر مبارزې، له طالبانو سره پر سولې، د سیاسیونو پر یووالي، او په دولتي پوستونو کې د وړو کسانو پر ګمارلو تمرکز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیه په 2 کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون ته ستنه نه شي، دوی به هم خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې د دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا اعلان پرون بروکسل کې د ناټو د تړون د غړي هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د ناټو متحدانو د امریکا د دریس کلک ملاتړ کړی دی. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د منځنی وطن د اتومي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری وطن ویشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وطن ویشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلې تورن کړه، په بروکسل کې خبریالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لري چې د دې تړون له مخې خپلو تعهداتو ته ستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون له مخې خپلې ژمنتیاوې وسنډي.
هغلی
پامپیو وایي که روسیه خپل لوری او نظر بدل کړي، موږ به یې هرکلی وکړو، خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اتومي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي. نو په راتلونکو شپېتو ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي، او تاسې پوهیږئ چې موږ به یې هرکلی وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه په دې شپېتو ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نه کړي، نه به یې واسموي او نه به یې هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړي، نوموړي هیله مندي وښوده چې روسیه به خپل لوری بدل کړي، خو په وینا یې داسې کومه نښنې خانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوی پیل کړی، او د SSC 8 توغندیو 2 کنډکونه یې جوړ کړي چې واټن یې دا توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي وو روسیې د 9M 29 توغندیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځني واټن د اتومي وسلو د تړون سرغړاوی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل یان ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غړي دې نتیجې ته رسیدلي چې روسیې له مځکې ویشتل کیدونکي نوي کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سی اته په نوم دا توغندي چې 9M1 هم بولي د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خوله دي چې دا سیستم د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوي دی او د ایرو اټلانټیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ. دا نه هوي چې خلو هیوادونو دې تړون له مسکو نه وغوښتل چې سمدستي دي دا دې تړون بشپړ او د تایید وړ عمل کې دوه تستون شي. په مسکو کې بیا د روسیا د پارلمان دفاعي کمیټي مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو به د لویدیس ناسمو تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس شامانوف لخلې زیاته کړي روسیا داسې هواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولا چل وټاکي. نو موري ویلي روسیا هم له امریکا پوښتنې لري چې تر اوسه غوي ځواب نه دی ورکړي. مسکو دا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوي دي. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
مهم خبرونه ولاندیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي. د دې لیدنو جزئیات ډیر نه دي خبر شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي ته ډاډ ورکړ چې دوی په افغانستان کې د خبرو لپاره یو جوړجاړي ته رسیدو کلک ملاتړ وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د قماندانۍ لپاره نو مول شوی امریکایي جنرال کینت مکنزي وایي د افغانستان جګړه پټه په ولاړ حالت کې ده او په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د زغملو نه ده. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. امریکا متحده ایالات وایي که چیرې روسیا په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د مهال اټومي تړون عملي کېدو ته ستنه نشي دوی به خپل ټول هغه تعهدات وځنډوي چې دغه تړون له مخې ورته ژمن دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د لاتین امریکا په دې هیواد کې د پراخیدونکو اقتصادي بحران په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دی راتوه
ترشتہ خاموشه
څه کار کوي؟
فعلا خود څه کوم خاص کار نه لرم. ما تعلیم تربیه لوستل دی یعنی مسلک مې معلمي ده خو هغه مې هم چون د موږ د وطن شرایط داسې دي چې موږ نسو کولی په خپل شوق او علاقه سره کوم رشته انتخاب کړو. تعلیم تربیه ته کامیاب شوم نو بیا ما هم هغه پسې وویله خو اوس نه غواړم زه معلمي وکړم، غواړم بل مسلک ولرم. اما په کابل کې هر مسلک په واسطه ده، نور ما دپاره مسلک پیدا کول سخت ده.
ته وایې چې زه بیکاره یم خو اوس د په لاس کې چرمی دي ستن ده دا څه دي؟
هغه زه ځان ته غواړم افغاني کالي وګنډم. زما د مور د واده د ګنډونه وو، یعنی هغه وخت دوی کله هغه کړي وو. نو بیا اوس خو رواج شوي دي چې هغه پخواني شیان په نوې ټوټو کې استفاده کوي، نوی ډیزاین ورکوي. نو زه ځان ته هم غواړم امغه کالی وګندم. البته ډیزاین کې ډیره ښه ما کالو بخش کې ډیر کولی کولی کالی ګنډلې سم. هر چې کار کې یو دوه جوړې ګنډم خو ډیر کولی کالی ګنډم چې بیا ټول وی ګوتای په غاک نیولې چې دا د چیرې اخیستې دي یا د څنګه جوړ کړې دي.
خپل نه خوړې چې ډیزاینری برخه کې دند واخلې ځکه وایي چې هر څه سره چې مو مینا و هغه لار خپل کوي.
رښتیا زه دوه مسلکونو سره ډیر علاقه لرم. یو ډیزاین بخش ده چې غواړم خصوصا د کالو ډیزاینری کې، او بل ځکه لکه شیرم لیکن سپین شیر ماته وایي چې ته په نثر کې ډیر دوستانو راته ویلي ډیر استعداد لري. او د ډیزاینری په بخش کې وایي ملکه اوس دلته موږ اوس په دې پارک کې د جمعه بازار لرو چې خځې راځي دلته خپل کالي راوړي. نو دوی داسې یو شیان راوړي چې باور وکړه زه خپله پېشرمیږم او ورته وایم چې تاسو کله دلته شیان راوړئ خځو زنانه وسایلو ته، ځکه بازار نشته چې دوی ښه ډیزاینران نه لري. او کله مې یوې مېرمنې ته مې دلته مشوره ورکوله چې خورې تلته شای راوړي دا چرمی ستا ګنډلې په دې رقم خو صحیح نه ده، یا دا کالي چې ته ګنډې نه غیر تلته یو ښه ډیزاینر کېدای سي. خو مشکل دا ده چې ما درته یو واسطه ده، یو د کابل په ښار کې زما لپاره نابلتیا ده چې دغه شی باید شوی ده زه ونه شم کولی. ولې که زه وغواړم که څوک را سره مرسته وکړي، یعنی یو ری لاره پیدا کړم زه به بهترینه ډیزاینر واوسم.
د افغان بي سي ماته سوال الله رزينو افغانانو سیمه سونه را لګلي لاغړل عزيز الرحمن لنګرار لیکلي اوس په ډاګه شو چې طالبان د سولې په خبرو کې خپلواک نه دي. شیر احمد پوپل د کندهار لیکلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله سولې نه غواړي او د طالبانو مرکزونه ټول حالت معلوم دي. داوود مانکوال د غزنی د مخرن لیکلي زما په فکر له پاکستان سره صادقانه همکاري غوښتنه تیروتنه ده. یو بل چا چې نوم یې نه دی خبر شوی راغلی ویلي کڅلوی کال نور جنگ هم دوام وکړي خوراک به افغانان وي په سوله کې خیر دی. کمل شاه هغه لکندار لیکلي په هر قیمت چې کېږي افغان حکومت باید د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي. لومړی خبری پروګرام پای ته رسیږي. دویم خبری پروګرام سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني.